ته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمې او نړیوي موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وا او پناه غوښتونکو کولای شوي تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یو برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوی هڅې د دې لپاره دي چې د فرانسې یا مانش کانال له لارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلي دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا زادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته ورځو. د ازبکستان ولسمشر هڅې پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یوه سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژۍ بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکارۍ د یوه سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړي. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډه مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغه رئیس تر مشرتابه لاندې د همکاري په مختلفو برخو کې لشلو ډیر لوی غونډې تر سره کړې دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریشي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باورۍ یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر چیرنی شي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا او با پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکو په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی اوریدونکو کولای سئ چې د آزادی رادیو خبرونه راپور نزموک په ویپانه کې هم ولولې د ویپانه آدرس ته آزادی رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زموک پر ویپانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخکارا کوي حالته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پوري ویډیوګانې مندل شي پر انستګرام ټوئیټر او ټولنیزو نورو پانو کې هم آزادی رادیو د لاسرسي ورده د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوب لري. لوب به د کابل په وخت ماخام و بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله وړ مورز د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکولای شوې چې په روسیا ورکه دغه هدف پوره کړي. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکیګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړي خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه لا هم کم ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ ورتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواخ دی. خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کم شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده ورتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي. خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړي توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا ورتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلورې شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ولشوي او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړې دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او د غرض د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزوري شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپل پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپل ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadi radio chalar wish saata
de azadi melma
zaman uryas nuri nek heli umanai د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نو واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته بغان شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ د دغه نمائندګي کو د کوچانو ټولو کوچانو
څومره رمیل ری او کاروبار مو څنګه ده؟ په کوم ځای کې ګرځي او د څلزایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمی تقریبا لسلو نو واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونو دي په دغه کوچانو کې. وړي کې منخیزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دیش ضلع بډاګرام، چوڑ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خیزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخیژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی مونږ پلرونه، بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی او دلته دی کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمي به شي سو نو د وښو له لارې مونږ به خپل سامانونه په وښو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خل هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بدامني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې د کشمیر علاقې شي دي، کاغه ناران دا ډېر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا، یو نیم سل مالا، 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټه اغه ساتي او باج سلور 1500 مالا دوی بیا په حکومت غنه کورنی خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوی ورکی اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 215 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد سیمې دي،
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي.
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې چې هر سړی غریب سی اول ویږي نو دغه زه شکریا ادا کوم ل خپل کوم او کوچانو نه یو بل جمعو کومک یې ډیر کومک یې تر وسه پوري
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ور کوي یا لاس چې ویلې چې سړی ول ویږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وی
علت یې د منه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د داخو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه حالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنه سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ترسیږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخواري کاوت راشي د پاکستان حکومت لخوانه کنه بیا موږ مشرانو پوری ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجر شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوړ ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولاړ شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاري کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په وخت کې چانه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی واسنا د انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په موږ باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه لغواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارسو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو تلاړ اته ما شومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بلدا چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلش په بل ځای تنځو رځ بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرج کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سو میګي وی دا نن خبره درته کوم او شپږ سو میګي می خرج کړي په 4 روپۍ کې ما ته 1 روپۍ ملاو سو یعنی 3 روپۍ می تاوان شوه نو علا غوا د ډیره په تاسو خبره وکړي په کام کلخیلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خراب اوسه په سړی
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره د دې چې ډیر څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نستا بس څوک په مخ ورسی او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو رئیس آل د پاکستان کې اوسېدلی یاست، څرځایونه معلوم دي، په ووري کوم سمو ته تلای، په ژمی کوم سمو ته تلای، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو د کوچان حالته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شی دی مثال دا حکومت سرستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره دا مونږ دا غره ټیک کړی مثال مستال او دیشه تاریخی اسناد دې مونږه ستا خو د سې جای نستا چې دې مونږه ورسو چې کوم جې ته ورسو هغه وای چې مونږ ته آرډر لبره نه ده تر شپرانه پوری زتللې ما هغه وای چې مونږه جزئی چیف کمشنر ته زغفلت للې ما هغه وای مونږه جزئی یونیسیر ته زغفلت للې ما هغه وای مونږه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمې پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو، رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې ماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي. دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلې نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دوغ علاقو گجر دی کوچان دی. دی و سره مون دیر زندی اڑی که لرو، مڑی زوندی و سره لرو، راس و درس و سره لرو، یو لبلا خواخیگی و سره لرو، زکر دی منگا دی دوی دغا رسم رواز دندم یو دا.
پا دغا سی حالت که شتاسو لدغا ستونز سره مخامخ یاست، اگوی خوب لورت ستونز سره نیمخ؟
نه نه، اغه زکه اندی چې اغه خپل مینه لري، خپل انتل لري، اغه په ټټ لیول کوچان دي، اغه چا سلم علي دي، چا دوسته وي دي، چا پنځوسی، زکه اغه د سیدی لکه یو استاد پوری شي شاګرد دي، داسې کوچان دي.
بیا هغوی په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي؟
کولای شي، اغه چې موږ باندې ډیره سخت یې، موږ په باز خلکو راشي، اغه وایي چې تاره ما د مره می تر اگړه کا ځان یو خواکا، او د تا مال به څوره ز پوری زی پازت وکم، لکه خواخوږی را سره سرګند کی، افسوس سره سره وکی، نور هغه خلک هم دوست دي کوچی خوار شیر ته د شکان د چې د حکومت لری دی، له سیاست لری خلک دي، په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي، خو من سره خپل خواخوږی سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی.
حاجی صاحب، دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي، که دسی په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دسې خبره ده وروره، چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ژوند کې خوشحاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست کارته وي اوس دا موږ تاسو دريږي.
دا کېږي چې کوم بدلون راغلی دی، یعنی د نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوې ټکنالوژي، آیا دا ممکن کېږي چې نه وستلې دي کنه؟
بالکل، اوس شمسیان راغلی دی، بیټرۍ دي، سہولتونه زیاتوې دي، او منګه خپل الکان په سکولونو کې چولی، بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی، نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوي، نه لرو. دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده.
ها، تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې؟
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي، پنځه فاميلي، نیم کور پاتې شي په اریپور، منچرا، پینډې، پېښور، پښیمو کې، لکه پنګيري پاتې شي، او دا بډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي. هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیای په خپل خلو، شپانې را سره، مزدورانی، بعضی خلک خپل پیای، بعضی په مزدورانو پیای.
تاسو شپانه هم لري؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي، کوچان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپنی کوي، مغه مونږ سره رمی ته ای.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي، یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا مونږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نارا نارا کته سودیر سیزن مونږ ته معلومات دي. باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه فصلو سیزن مونږ ته معلومي، بیا چې هغه فصل ختم شي، اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي، بیا څوک دی چې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک دی په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي، نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي، بیا چې پسرلای شي، څوک دی هریپور ډیم ترا شي، تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی، او بعضی خلک دی عمل ته پسلونه ورتاخلی، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي چې وکی، نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري، دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې، بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان شو زو په مخه.
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي؟ د شیدو مستو د پلورلو لاري، او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته ځي، الته مثلا کوم پسه خرڅوي، میګا، وزه؟
من کو شیدو مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو، او نور من چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري، دغه نران لري واخلي، دا اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو، او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میږي لنګي نو سلو کې دي کې یو نران لري، نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې، نو دا ډیر ربای کوي، هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي، صرف د قرباني مال، نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې.
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او تل کال مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په جزئي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خېخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره د موږ هم څنګه بولو، موږ سره خېخي وکړه، دغه لارې خېخي کوو، او بیا واده لږ موده چې ووځي، نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي، بس واده په مغه ششم کوو.
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورو ډیر بدلون راغلی، دا نن ما خو نه یادېږي، سل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه، هغه وخت کې روپۍ نه وي، په مقابل کې به میږي ورکولې، او چا سره به چې روپۍ به ورکولې، اوس سره روپۍ ورکي، ان دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک لږ نه ډیر خبر سو، دغه ځای ناروا بولي، دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی وس مونږه شریچا وس کیږي هغه خو بیخی نه اخلي او بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلی چې هغه خپل لور ته سامان ته وکی او هغه سامان سره خپل کور جگہ کی دی خسر کور خواته نو وس دغه شکارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په فوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات یې د هسپتال بس هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض یې بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي او دواندار مریض یې بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نوسته چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه اړیکې هم داسې کړکې چني وي او یا لدین نور هم کړکې چني شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ شوی دا ډیر خدای گواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نه ست افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو تلړ دی باج وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړې باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولې ساده افغانان موږ هرې وسره 1500 200 300 میږي دي نو دا خو په یو ورځ او په یو جمعه او په یو میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره د دې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپل رمیل ځان سره اړولې وای تللی وای او یا دلته موږ لپاره د یو سہولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمې د موږ کوچی سړی خو په رمې ځل نه کېږي د خرڅولو خو ډیره سخته مجبوری راغله نو مجبورې چې خپل رمې به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پری جوړه داسې وخت راغی
اقوی چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاس چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دی خو کې هم وچکالی ده ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې خپل نیکبه بلد موږ دغه نمونه پاتې دي زاره جا تور کیر دی وخانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار للارې لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په للارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دی ادي ځون تیری پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ور سره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غیو کارته سوجي او عوام ته سوج نه دغه دواړو له جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د منګ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي خو د منګ आवाज د اعلی د دوی غوګو ته بغټ आवाज ورسي د دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام سخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
شاعران رقم رقم سوائی سوائی सवाई सवाई